له همدې سندرې سره د موسیقي دوه ساعته پر لپسې خبرونه پاتې ورسېدل او د یو بلې یو ساعته پښتو خبري خبرونه وخت را ورسېدې چې ما قسیم سولمل چمتو کړیو د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. په دې ساعت خبرونه کې پر بیلابیل مسایلو باندې خبرونه راپورونه او نور خبري مطالب لرو. د راپورونو په برخه کې اوري چې افغان حکومت وايي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د مولا منصور د فاتحه مراسم نیول د افغانستان د دریز پیوړی کوي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړی دی. نور مسایل هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه لیاده مباسي. خو تر هر څه مخکې په نړیوالو خبرونه کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په نږدې وخت کې د زړه عملیات وکړي او د ایران نوی پارلمان نن لوړه وکړه. خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د کورنۍ خبرونو سرټکی. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریسټو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیه قوماندانۍ اداري مدیر د وسلوالو طالبانو له لوري ونیول شو او د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې یو او یو وسلوال مخالفانو وژل دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره همکاري کولای شي په اوږد مهال کې د دو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي.
هم طالبان یو تروریستي ډله ده او هم داعش. نو اړتیا لیدل کېږي چې د سیمې هیوادونه شرایط درک کړي او له تروریستانو سره همکاري ونه کړي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایک ملیبن له برتانوي ورځپاڼې فارن پالیسي سره په خبرو کې ویلي افغان ایران افغان پولې ته نږدې د داعش د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ هڅې پیل کړي دي. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ اداري مدیر د کندوز تخار پر لوی لار د وسلوالو طالبانو له لوري نیول شوی دی. د پولیسو د 1315 زونویان محفظ الله اکبری ازادي رادیو ته وویل وحید الله بیگزاد خناباد ولسوالۍ د خواجه پستی په سیمه کې هغه مهال د طالبانو لاسته ورغی چې له تخار کندوز ته په لار وو. ښاغلی اکبری زیاتوي چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو د نوموړي د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د هغه نیول کېدله تاییدوي او وایي چې د بیگزاد یو ساتونکی په جګړه کې ټپي شوی هم دی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو او یو وسلوال مخالفان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامې کې راغلي چې دا عملیات په کونړ، ننګرهار، پکتیا، کندوز، ارزګان، فراه، غور، بغلان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوې دي. اعلامې زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان خبرونه بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته.
د ایران نوی پارلمان په تهران کې په خپل پرانیست غونډه کې د لوړی مراسم پر ځای کړل. د ایران د پارلمان لپاره انتخابات په فبروري میاشت کې شوی و. دغه پارلمان چې 290 سیټونه لري او اصلاح غوښتونکي وکیلان په کې اکثریت دي خپل لومړی غونډه نن وکړه. تمه کیږي دغه وکیلان د ایران د اقتصاد د عصري کولو او د ټولنیزو پالیسیو په برخه کې د ولسمشر حسن روحانی د هڅو ملاتړ وکړي. دغه اصلاح پالو د افراطي او محافظه‌کارو وکیلانو 12 کلنه واکمنی پای ته ورسوله. په نوي پارلمان کې د اول وار لپاره 13 سیټونه شوزو ته رسیدلی چې د ولسمشر حسن روحانی یو لاسترونه ګڼل کیږي او د ویلي چې دې کار سخت خوشاله کړی دی. سعودي عربستان او ایران سږ کال د حج په مراسمو کې د ایرانی حاجیانو د برخې خستو په باب موافقه کې پاتې راغلل. د دوړو هیوادونو چارواکي یو او بل د دې کړکیچ په نه حل تورنوي. سعودي چارواکو پر ایران تور ولګوي چې پرون یې په دې اړه له مذاکرو ځان ویست. حال دا چې ایرانی چارواکو ته یې حل لارې پیشنهاد کړې وي. د دوی په خبره په ځینو برخو کې موافقه شوې لکه د برېښنایي ویزو کارول چې ایرانی حاجیان یې ځانونه ته چاپولی سي. دا په اصل کې د چې په ایران کې د سعودي عربستان ډیپلوماټیک مرکزونه لکه سفارتونه او قونسلګری تړلې دي. ایرانی چارواکو بیا ویلي سعودي عربستان ته تر هغو ایرانیان د حج لپاره نه لیږي چې د دوی خوندیتوب تضمین سوی نه وي. تیر کال د حج پر مهال د خلکو په ټیل ماټیل کې په سلګونو حجیان چې 460 تنه د ایران و مړه سول، تهران سعودي عربستان په ناسم مدیریت تورن کړ. د پاکستان صدر اعظم به څو ورځې وروسته د زړه عملیات وکړي. د کورونې دغه اعلان کړی دی. د نواز شریف لور پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې پلار به د سې شمې پورس په لندن کې د زړه عملیات سي. مریم نواز لیکلی پلار ته تر ټولو اغیزناک دوا د خلکو دعا ده. نواز شریف تیر اونۍ په صحیح دلایلو لندن ته ولاړ. دا په دوو میاشتو کې دویم وار دی چې شریف لندن ته ځي. که د شریف د زړه عملیات ښه تیر سول، دی به یوه اونۍ په روغتون کې بستر وي. د ایتالیا سمندري ساتونکو خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د مدیترانې په اوبو کې لږ تر لږه د 50 کډوالو مړی پیدا کړی دی. په سمندرګي کې د کښتۍ د نسکورېدو له کبله په لسګونو نور پناه غوښتونکي لا هم تری تم دي. ساحلي ساتونکي او ملګري ملتونه وایي چې د یوې اونۍ په جریان کې له هغو بیړیو چې وضعیت یې سم نه و شاوخوا 4000 کسان ژغورلي او په سلګونو نور شایي ډوب سوي وي، خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیق شمیر نه دی بیان سوی. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون 115 کډوال له اوبو وژغورل او 45 مړي وموندل. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هرې هغې کښتۍ به ډزې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخليږي. شمالي کوریا نن دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې پرون د جنوبي کوریا کښتیو په لنجمنو اوبو کې د شمالي کوریا پر دوو کښتیو د خبرداری ډزې وکړې. شمالي کوریا وایي د دوی دوه کښتۍ چې یوه د سمندري ځواک او بله د کب نیولو وه د دوی په خپل اوبو کې روانې وې. شمالي کوریا وایي حکومت امر کړی که چیرې د جنوبي کوریا کومه جنګي کښتۍ د شمالي کوریا اوبو ته حتی تر 1 ملیمتر لږ اندازه هم داخلیږي، له خبرداري پرته به ورباندې ډزې کیږي. شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره خپل لویدیز سمندري حدود په رسمیت نه پیژني. په 1953 میلادي کال د کوریا د جګړې په پای کې ملګرو ملتونو دغه حدود تثبیت کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو لاسادې رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ یا واورئ نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې موندلای سي. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ ادرس دی. د خبرونه کې مو په پاکستان کې د طالبانو د مخکینی مشر مولا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې د مراسمو د نیولو پاړه د حکومت له خبرګونه خبرو د چارو یو تن کارپو په اړه وایي.
پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابی قبل کړی دي. دغه لوی ګټي د پاره چې دی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي.
تفصیل څو شیبه وروسته. له طالبانو سره د ایران د اړیکو د څرنګوالي پاړه هم په همدې خبرونه کې راپور لرو. د هم اوري چې په بلخ کې شذ سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
میتونیم بگویم که خشونت هایی که در سال جاری که ما تا هیدم ثبت داریم در حدود 117 قضیه ثبت داریم.
په دوهم نیمه کې حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرامونه هم لرو. په تاندې څانګې خبرونه کې د ټکنالوژۍ په ډګر کې د افغان ځوانانو پر فعالیتونو معلومات ورکوو.
موږ د دې کې فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه وایي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
روانه خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجو نږدې 10 دقیقې ولې. تاسو د ازادي رادیو د ماپښین پښتو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثره لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري. اوس هم د دې محل لومړی مطلب. د افغانستان حکومت وایي د ملا منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاره کوي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنۍ رسنیو لخوا خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم نیول شوي دي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان ځکه وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي چې د دغه هیواد سترې ګټې له دغو ډلو سره تړلې دي. محمد حدیث پردیس پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوی مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحین ول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربندوي.
خب وخت یک رهبر تروریستی در
خوګ دی وی کله چې یو تروریستی رهبر په پردی خاوره کې اوسیږي او ورته فاتحین ول کیږي نوی رهبر ته بیعت کیږي دا ټول خی چې وسلوالې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وای د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلو نیوز لخوا په یوه ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض وزول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغه ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د ادعاو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپوه محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبلي کړي دي د هغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خغلی فکر وای دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکار فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکمو په راپور کې واردل چې د پاکستان په بیلابیلو شارونو کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې مراسم نیول شوی و او د کارپو په حواله مو دا هم واردل چې پاکستان ځکه دا کار کوي چې له دغو ډلو سره د پاکستان ګټې نغښتې دي. اخوا ایران هم له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو هڅې کوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي ویلي چې ایران له افغانستان سره پر پوله حایل سیمه جوړول غواړي څو د داعش مخه ونیسي او د دې کار لپاره له طالبانو او جګړه مارانو سره یو ځای کار کوي. دا خبرې فرانس مایکل ملبن فارین پالیسۍ مجلې ته وکړه. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
ایران تل طالبانو ته د یو مستقیم تهدید په سترګه کتل، خو د راپورونو له مخې دغه هیواد اوس په خپله پالیسي کې د پام وړ بدلون راوستلی دی. افغانستان ته د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن فورن پالیسي مجلې ته ویلي چې ایران غواړي له افغانستان سره پر پوله یوه حایل سیمه جوړه کړي او د اسلامي دولت سخت دریځو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره نږدې روابط پیل کړي دي. ملبن ویلي د ایران لخوا له طالبانو سره تر پخوانۍ دښمنۍ تیرېدل له سعودي عربستان سره د دغه هیواد له سیالۍ سره هم تړاو لري. دغه اروپایي ډیپلوماټ چې اکثره له ایراني چارواکو سره ویني وایي تهران په دې باور دی چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله د سعودي عربستان د شي لاس په توګه کاریږي. امریکایي چارواکو د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوو دفاعي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط فورن پالیسي مجلې ته ویلي چې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ایران هڅو ته په کتو سره به دا حیرانوونکی نه وي چې ایران په افغانستان کې د دغې ډلې له حضوره اندېښمن وي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نور هغه نظامي اهداف چې طالبان خپل غواړي په زمن کې په افغانستان کې پر مخ بوزي هغه د بل چا په وسله کېدلو وسوال کېدو له لارې نه او د مرستې نه او هغه دښمن چې داعش هم طالبان فکر نه کوم چې د خپلو رهبرانو په حیث ګڼلي وي یا بیعت ورته کړی وي یا نه کوي، نو په دې لحاظ باندې هم خپل دښمن پرې ولي هم د دښمن پرې ولي هم خپل هغه اهداف او قوت مرکزی حکومت د افغانستان ته چې لری هغه خود نشي او رسول نه و لری تختی تر څو جوه کیږي.
د فارن پالیسی د راپور لمخه واشنگتن هم د ایران په څیر په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړې تلیواله دي، خو اندیشنه لري چې هغه پیسې او وسلې چې ایران یې طالبانو ته ورکوي یو ورځ د امریکا پر ضد کاریدای سي. په 2014 کال کې د داعش ویاند ابو محمد الادنانی وویل داعش ډله تیار ده چې ایران په وینو کې ولمبوي. داعش همداراز د طالبانو پر ضد هم جګړه کوي چې د فارن پالیسی د راپور لمخې دا ایران ته یو فرصت برابروي چې د داعش پر ضد له طالبانو سره لاس یو کړي. تهران هغه وخت د طالبانو علني پر ضد سوچ په 1998 کال کې طالبانو په مزار شریف کې د شیګانو د زیارت په ځای کې اته ایرانی ډیپلوماټان اعدام کړل.
ایران طالبانو سره د نږدې کېدو هڅې کوي. په دې اړه مو د ملالۍ بشیر راپور واورېدئ. اخوا د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو غواړي تر څو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي او د سیمې هیوادونه ټول له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې وروسته لا قیمت راکېږي چې افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل ویلي چې ایران داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. د جمهور ریاست د خبرګون مسله ناجی ساپی څارلې ده او په دې موضوع باندې جزئیات راکوي. مهرباني.
بله سلمان صاحب، په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه خبر شو راپورونه ورسته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم وانخیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي.
د سیمې هیوادونه پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. او له ټولو مهمه دا چې د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلی مرتضوي همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واوریدل، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي سالی محمد سالی ویلي چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي. غړي سالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ دا ځرته نه لرو چې هم سیاګانو ته قناعت ورکو. مونږ هغه چا چې چې مونږ امنیتي تړون لاسلیکلی لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، مونږ باید زیات شکایتونه په هغې باندې دا فشار راوړو او دا ظرفیت پیدا کړو چې هغه اسناد او شواهد هغې په لاس کې ورکړو. د هغې د لارې نه که وکولی شو په منطقې په همسایګانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلي.
لدې سره هم مهاله بیا افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي. وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپیژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي. بلې سلمل صاحب
مننه کوم. ناجیه ساپی و چې راپور وړاندې کوي پر همدې موضوع باندې د افغان بسیم د تاسو اتلس مېرې لارې یو پیغام هم لرو چې دا به هم تاسو ول ولما د شفیع الله لیلازی په نوم باندې د کندهار څخه یو دوست سمسره لېژلې او د مولا اختر محمد منصور د فاتحې د موضوع په ارتباط باندې لیکي چې د فاتحې نیول خو د مسلمانانو مذهبي انانه او دود دی. وړاندې کوشش کوو پر بیلابیل مسایل باندې تاسو ته ستاسو رالیشل سوی اس ام اسونه هم ولولو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس به هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته غور وکړو، ځیر بسو چې دغه ورځپاڼو څه لیکلې دي. خو تر ډیره د داعش موضوع په افغانستان کې او دغه راز وسلوالو مخالفینو ته د ولسمشر اشرف غنی خبرداری هغه مسایل دی چې په زیاتره دغه ورځپاڼو کې نن ور باندې لیکنې شوي دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. وسه خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د کندوز تر سقوط مخ کې داسې پلان و چې دا ولایت داعش ته ورکړل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي، د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز ولایت په ورتلو سره د داعش پروژه له ناکامۍ سره مخ شوه. وسه لیکلي، د بهرنیانو له لوري داعش ډلې ته د کندوز تر څنګ د شمالي ولایتونو ډیری سیمې په پام کې نیول شوې وې. سرخط ورځپاڼې لیکلي، پاکستان پلان لري هلته له حزب اسلامي او طالبانو مرور کسان داعشیان کړي. ورځپاڼې لیکي، له تیرو دوو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشت، تیت او پرک داعشیانو د انسجام هڅې روانې دي. د سرخط د معلوماتو له مخې، تازه دمي داعش وسلوال تر لنډ مهال روزنې وروسته د جګړې د پسرلني فصل د ګرم ساتلو لپاره افغانستان ته استول کیږي. یاد ورځپاڼې د هم لیکلي، اوس یو شمیر افغان کورنۍ له پاکستاني استخباراتو سره یرغمل دي او ځوانان یې په ننګرهار، بغلان او یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان او سرګروپان دي. افغانستان ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غني خبرداری راخیستې ده چې ویلي دي تروریستي ډلې به تباه کړو. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غني له قوله ویل سوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ډول اقداماتو لپاره له بشپړې توانایي څخه برخمن دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، یو شمیر افغانان د فقر او بیکارۍ له کبله د پردیو هیوادونو د جګړې ښکار ګرځي. هیواد د ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونو ته اشاره کړې چې پر ژورنالیستانو یې غږ کړی، د عدم شفافیت پر مهال غږونه پورته کړی. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غني له خولې ویل سوي، افغانان د بیان ازادي ته اصولي، اخلاقي او سیاسي هر اړخیزه ژمنتیا لري. د هیواد په مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل او د ځمکو غصب حکومت ته د منلو وړ نه دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، اوس باید حکومت، خبریالان او د هغوی د دفاع ټولنې په ګډه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د نړیوال ژورنالیزم پر معیارونو ولاړ وي.
وسم د بلخ څخه یو راپور لرو. په بلخ کې د شذو له حقوقو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په دې ولایت کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د بلخ د شذو چار ریاست او د شذو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي 160 پیښې ثبت کړي، چې پکې قتلونه، په جبر ودونه، د دوی وهل تکول او له کور څخه تېښته هم شامل ده. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریف څخه راپور راکوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ستیدو د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست او د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان اندېښمن کړي دي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د 2015 نویم کال له پیل څخه تر دمه یې د تاوتریخوالي نږدې یو سلشل په حساب تر سوالې دي. د اغلی حدید په خبره چې د ښځو په وړاندې د تشدد تر سره شوی پیښه جزایی او مدني مسایلو ته مربوط کیږي او ټول جزایی دوسیې د عدلي او قضایي تعقیب لپاره څارنوالۍ ته استول شوی دي. شهله حدید د ښځو په وړاندې د تر سره شوی تاوتریخوالو په اړه وایي، د روان کال په ترڅ کې چې کوم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې تر سره شوی دی، هغه له کورنیو تاوتریخوالي څخه نیولې تر وهل ټکولو، د ښځو د نفقې نه ورکولو او د مهر مسایلو ته مربوط کیږي. خو په مجموع کې یو سل او لس پیښې موږ سره ثبت. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشروي چې ډیری د تاوتریخوالي پیښې په هغو سیمو کې روانسته کیږي چیرې چې ناوړه دودونه حاکمیت لري او خلک هم د سواد له حق څخه محروم دي. له بل لوري د ښځو په وړاندې تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مشره فوزي حمیدي وایي چې د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو ډیری پیښې کلو او بانډو ته مربوط کیږي او په ولسوالیو کې نسبت ښارونو ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی. میرمن حمیدي وایي چې د دوو میاشتو راهیسې د تاوتریخوالي څلوېښت پیښې په یاد څارنوالۍ کې ثبت رسولې دي، چې پکې قتل، د کور څخه د نجونو تېښتې او په واړه عمر ودونه شامل دي. هغې وویل، د حمل میاشت را په دې خوا موږ د قتل څلور پیښې، په واړه عمر د ودونو دوې پیښې او له کور څخه د تېښتې ګڼ شمېر نورې پیښې له ځان سره ثبت رسولې دي. د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ د مسؤولې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي اکثرا ناامنو سیمو ته مربوط کیږي او نسبت تیر کال ته پکې 10% زیاتوالی راغلی دی. فوزی حمیدی زیاته کړه د تاوتریخوالي اکثرا پېښې کالدار، شورتېپې، دولت آباد، زاریا او چمتال ولسوالیو ته مربوط کیږي چې نسبت تیر کال ته پکې زیاتوالی راغلی دی. علاوه پر دې چې لا هم یو شمېر پېښې تر عدلي تعقیب لاندې دي او یو شمېر نه دي کشف شوي او ګڼ شمېر نورو مراجعه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په عین وخت کې بیا په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په شمال ځون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤولانو اندېښنه راپارولې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اوس هم د بلخ څخه لوګر ته ځو. په لوګر کې د سینزلګل دودیزه میله او کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو، ادب پوهانو او دغه راز د هنر د مینوالو بلخوا ترسره سوه. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د لوګر د سینزلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وستایله چې تر څنګ د سینزلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګه د لوګر ځایي چارواکو د سینزلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد پاچا ازمن مشال اوری ته ویل چې
سکل د سنزلګل دودیزه میله هم ورسره ون منځل شو، یعنی عام میله هم مشاعره وا. او دغه سی میلی او مشاعری زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغاونې په برخه کې، اومدارنګه هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرل غیر ژوندې کړله. په خو په مشاعرو کې یوازې نیوکه کېدل یو غنیوکه به د مثال لاره چې تخریبي بڼه به لرله، مګر سکل په دې مشاعره کې کوم نیوکه وشو په نظام باندې یا په دولت باندې هغه نیوکه د سمون په خاطر وي، هغه په ډیره هنري ژبه باندې وي.
د سنزلګل مشاعره یو بل ګډونوال وایي چې دا ډول مشاعره د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت او د بیلابیلو سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجد هم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تنغړی. ځینې شاعران خپل لډیو سن سره مخ لري چې هغه بعضې وخت نشي کولای چې هغه څه چې د دوی د زړه آواز د دوی د فکر او د مفکورو ترجمانۍ دی، هغه شعر چې دوی د زړه د رښتینی احساس لکبل لیکلی دا څه کول چې هغه په جرأت او جسارت باندې وړاندې کی، او همدارنګه د دې پښتون باندې نور مشاعر هم چې دي د شاعرانو ترمنځ واټن کموي، همدارنګه د شاعرانو او د ادیب پالو فرنګبالو ترمنځ ځاړي کی لا نور.
د کوبرا په نوم یو ماشومي په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې. ځوان شاعر دیدار لونګ په خپل شعر کې د لوګر د سنسلو یادونه وکړه.
شپشي خاموشي راته سکون راکړي، شپشي او سندري په ځان وشندم، زه به هم ګورګوري په ځان وشندې، زه به هم ګورګوري په ځان وشندم، او نن په لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سنځلي په ځان وشندم.
په سنزلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود تپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سینزلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خوست څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
او چی جان جانتا خو بوالی شو، منگا دا اسمان دغا احسان، دغا احسان تا خو بوالی شو، دمرا خاموشی شی چی باران، او چی باران تا خو بوالی شو.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خودم غړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. ل دې سره د خبرونه دوهم نیمه ته ورسیدلو. د خبرونه په دوهم نیمه کې البته په پای کې دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه لیاد مباسي. خو رحمت الله افغان د محله مهم لندو خبرونه سره
افغان حکومت د سیمه له هوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید دولت په کچوي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ادارې مدیر د تخار کندوز په لوی لاره د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. د پاکستان صدر اعظم په څو ورځو وروسته د زړه عملیاتو کړي د دې کورنۍ دغه اعلان کړی دی. سعودي عربستان او ایران سکل د حج په مراسمو کې د ایرانی حجیانو د برخې اخیستو په باب په موافقه کې پاتې راغلل. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هر هغه کښتۍ باندې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخليږي.
د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي چې د سار کغړی هوادونه غواړي په افغانستان کې یو ګډ صنعتي پارک جوړ کړي. د دغه خونی مرستيال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د بوتان او سریلانکا په شمول د سار کغړی هوادونه ژمنه کړي چې په افغانستان کې په یو صنعتي پارک کې په مشخص ډول پنګونه وکړي. شاغلی الکوزی وایي د دغه صنعتي پارک لپاره د کندهار په عینومینه کې ځای مشخص شوی دی.
دلته متحد شو چې موږ په افغانستان کې د سار یو پارک جوړو او پاره کې بعد سارت هوادونه په مشخص ډول باندې سرمایه‌ګذاري کوي. د دې پارک سمکه په خندار کې مشخصه شول د دوی ته خودل سره.
شغلی الکوزی په افغانستان کې د جنوبي اسیا هوادونو پنګونه مهمه بولی او وایي چې لدې سره به د سارک سازمان قوانین په سمتوګه په افغانستان کې هم عملي شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د نورو ستونزو سره سره د برېښنا په برخه کې 25% د بی زیاتوالی په افغانستان کې صنعت ته زیان رسوي. د دغې ټولنې د مدیر هیئت غړي مجاهد صافی ازادي راډیو ته ویل چې که حکومت د صنعت په برخه کې د برېښنا بیه کم نه کړي دوی د جبران توان نه لري او په بازار کې به هم رقابت نسی کولای. شاغلی مجاهد زیاته کړه چې د دغې ستونزې سره به د افغانستان نوی په پښو درېدلې صنعت له ځوړ سره مخ شي. اوسمهال د افغانستان په بلابل ولایتونو کې ډیری صنعتکاران د برېښنا له نشټون څخه شکایت کوي. سمو د مخکې د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د مصرف په برخه کې په 1 کیلووات کې د 25 پیسو د زیاتوالي اعلان وکړ. او په کندوز کې بزګران وایي چې کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د غنمو او شولو ترڅنګ نورو کرنیزو محصولاتو ته ښه مارکیټ پیدا کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ څخه قنداغه وایي چې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سری په برخه کې باید له بزګرو سره مرسته وسی. په عین حال کې د کندوز د کرنې ریاست د کرنې برخې امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د کندوز په شپږ ولسوالیو کې زراعتي کوپراتیفونه فعال دي او له بزګرو سره د تراکتورونو او اصلاحي تخمونو په برخه کې په کم لګښت یا په وړیا توګه مرسته کوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني نوې پوله، یو یورو 6 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغاني، زر ایراني تومان 9 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلدارې 1440 افغاني.
له نجیبه زمان څخه مو د دې محل مهم اقتصادي خبرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی د کندهار څخه لیکي د افغان حکومت څخه زما غوښتنه ده چې د افغان کډوالو ستونزه جدي ونیسي، ځکه دوی د ډیرو ستونزو سره مخ دي. رئیس سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي هیبت الله باید د سولې له خبرو سره یو ځای سي، کنه نو د ملا منصور په برخلیک به اخته سي. د زموږ د دوست نظر دی. علي محمد احسان د کندهار له میوند لیکي د سیمیزو چارواکو څخه په ازاب یو. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ نه بیا د مجبور په نوم یو تن اس ام اس راستولای لیکي چې دلته دایښ خلک ډیر سخت کړي د خلکو نو شر غواړي او خلک د کورونو څخه باسي حکومت باید جر تر جره د دوی غم وخوري او سید عبدالحادی د هلمند له ګرمسیر بیا وایي چې د دوی په سیمه کې ازادي راډیو صافه ناورېدل کېږي پر درو بجو باندې تر شنه اسمان لاندې خبرونه لیا ده مباسي خو تر هغه مخکې
حقیقت څه دی
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونې په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده قهرمان صاحب اوله پوښتنه به دا وکم چې په روسي حالات د هلمند صدې جګړه په کم ځایو کې د آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا لته جګړه و اوس پرمختګ لري افغان ځواکونه ک وسلوال مخالفینو څه مشکلات پیدا کړي تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و تقریبا دا اوس په هلمند داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډیره کمه جګړه لرو هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده یا د مرجې د تصفیه دپاره چې دهلته په اصطلاح باندې مرجع دوباره بېرته باید تصفیه شي د دې دپاره عملیات یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همېش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه واوسېږي د دې لپاره بعضي واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی یعنی هغه حالت چې دوی په خوا درلودي تروزي حالت یې درلودي حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی دوی په یو دفاعي حالت کې دي
نو قهرمان صاحب داسې مشخصا کراته وایس په کوم ولسوالۍ کې لا هم دوی ستا موجود دي او دغه د لشکرګاه ښار د څلورم حوزه چې پر اوسه ښکال یعنی د ژم په جریان کې هم طالبان هلته موجود و لا هم هلته ځای پر ځای دي یعنی خاص پرمختګ نه لري دا اداوي یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي
دا خو درست دی ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ یو ځلې دغه د دولتي قواو په اصطلاح باندې د رویت تر یوه حده پورې ضعیفه غوندې شول ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد کړي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي اول دا په کار و چې هغه شدت د جګړې باید کم شي شدت د جګړې کم شو وروسته دا په کار و چې باید تصمیمي عملیات شروع شي ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي یعنی اوس پیلان مخالفین دفاعي حالت لري څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته د په دې وروستیو کې خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بخې ډېر تلفات ورکړه هلته چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم یاد کړي چې په کوم حالت کې دي
کچېری تاسو پر تلکی د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابر تر دولتي قواو زیات وشي په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایی عملیات په نتیجه کې د خاص عملیات په نتیجه کې حتی په یو ورځ په یو نقطه کې شل نفر په ځینې پر هم تلفات ورکړي دي طبعا دولت به هم تلفات لري ولی په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته
بلې بل مسله چې یادې ځکه دا دی چې د غزین منطقې لکه موساکلا دغه سي د مرجې کې بعض منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قرباني ورکړل سولې د منطقې ونی ولسول بیا هم بل مقاومت وسلوال تور تسلیمې شي د البته هغه ارتباطات چې موږ د ځای خلکو سره لرو دوی د خبرو کې واقعا د موضوع تر کم حد پر تاسو تایید ولای سي
زه په خپل شخص هم دغه شي نظر سره توافق په دې نه لرم چې هیڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې هر څه قسم یا پښتنه وایي هغه خبره د اګهنه تسلیم کی دا فقط د کلی په سطح باندې افواحات دي وروستي بعضي حالات کې مثال د دولت نتوانیږي چې هلته په اشتراک باندې هغه قسم چې شاید باید دي چې باید امنیت تامین کړي. نو یو ضرورت دا بوجي په اشتراک باندې په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی په اشتراک باندې. کیدای شي په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځای کې حکمل شي کوي، ولې په بعضو ځای کې بیا بېرته پرمختګ کوي، ولې عام ولس دا دغه څه نشي درکولی. هغوی داسې فکر کوي چې دا کیدای شي دولت اګهنه دا کار وکړي، ولې هغه
قهرمان صاحب داسې ویل کېږي تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوئ، داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په مساکله کې، خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلي دي. یعنی دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه که دې ته بل نمر کولی
شي؟ زه دا نه زدوم په اشتراک باندې چې په بعضو ځایونو کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم شوی دی، د غفلت په نتیجه کې یا د غلط جرات په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي. دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي، ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم. دا زه بیا هم په اصلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د ضعف په نتیجه کې یا د غفلت وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقاتو کې دغه څه رامنځته شوي دي.
یعنې د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري؟
ضعف د مدیریت موجود دی، ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی چې زه اوس هم پیلم په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس جدي کار کوو چې دا پروسه باید دغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو. هغه د ډېر ښه مدیریت په ایجاد باندې هره ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډکه.
یو بل مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله؟ قهرمان صاحب تاسو هلته د نږدې موجود وي حالات مو څېړله، دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړې یا موسمي نوم که ورکو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړې ملته تیز سي، د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
د جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پیچلي دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپل یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کې د مخالفینو لپاره د چسپي دا ده که چیرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولی شي چې بر لاس ولري په اصطلاح باندې. یو یې دا دی. دوهم دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخه او وسیع سرحد لرو چې هغه ایران او پاکستان دي، چې هغه دواړه په ډېر بېشرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې از هغه خبره د تجارت و کاروبار و کښت و حتی تقریبا هلمند یو تونل حیثیت لري. د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې، دغسې وځي په استقامت د ایران باندې، په استقامت د پاکستان باندې، و ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم له دغه تونل لارې څخه روان دی. دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي. دغه وسیع جغرافیا دغه په اصطلاح باندې ډېر کلونه هلته د تعلیم او تربیې کچه د جنګونو د لحاظ څخه ټیټوالی، دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته هلته په اصطلاح باندې بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب، دا د خیالي تشکیلاتو، خیالي پولیسو یا اردو د دې موضوع تر کوم حده پورې جدي ده؟ واقعا هغه څه چې ادعا کېږي ویل کېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي، دا موضوع اوس رفه شوی ده؟ ځکه چې دا موضوع د مشکل ډېر جدي ده.
دا مشکلات موجود وه او دا مشکلات وسن تر اوسه په سوي نه دي. کله چې زه ولاړم اولین کار چې ما وکړ، ما خپل د ټولو قوتونو ډېر دقیق جاج واخیست او دا مې په اصطلاح باندې هر اړخي زباندي هم په تخنیکي لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه مې ډېر لطف او بربنډ کړل. دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډېر لطف په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولي دي، ولې په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي. اوس پیلن پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي. خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کني په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع دغه ټیک ته زه هم اشاره کوم قهرمان صاحب، چې هلته ویل کېدله چې د 10,000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې. اوس دغه ارقام څونه استاس په نظر
تقریبا 10000 انسانان په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلات پر رویت باندې موږ هلته توجیه کړی دي دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجود دي دا ځانته خبره ده
نو څنګه واقعي ارقام ک راته وایست چې دغه هغه ستاسو څېړنې ستاسو معلومات څه شي چې دلته واقعا په څه شمیر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټوله لمند کې
ما در توی چې دا کېدای شي د نظامي اسرارو د دغه د خطر باندې چې ضرور یې ونه بولم چې د مطبوعاتو په لاره باندې دا اوس پیلل خپل ارقام خواره کړم تر څو دا بیا د مخالفینو دپاره یا د نورو خلکو دپاره په اصطلاح باندې د دې باعث وګرځېږي چې زموږ د قوتونو دغه حقایق را دغه کې په اصطلاح باندې ولې موږ پر دغه پروسه باندې په خپله په دغه مشکلاتو باندې مشکلات مو درک کړي دي او د مشکلاتو پر حل باندې جدي کار کوو
بله یو بل مسله دغه د ضعف د مدیریت ته تاسو اشاره وکړه یعنی دغه ضعف د مدیریت په خوانی چارواکو کې وو ک نه د اوسنی چارواکي ځکه چې هلته سامنے قمندانم نوې کسې والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوې دی د ضعف په کوم چارواکو کې د احساس په نظر
ما درته ویل ضعف دي چې نو خلاصه کیږي چې تنا قمندان یا د والی په موجودیت کې د نوې یا د زړه د والی کې ضعف کیدای شي په اصطلاح باندې تیته ستر پاسه پوری د ټولې په کچ هم شي ضعف وسی ده د کنده کو نه په صفم ضعف وسی ده غونډو او د ولسوالۍ او د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف وسی ده ضعف تر هغه دي چې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت الته په اصطلاح باندې ولې الته په مجموع کې دا ډیر کلونه په اصطلاح باندې د لاس دوه سکاله د کرنسا په نظام کې تقریبا لویه برخه د مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی وو بالکل وسنی نظام ته دغه یو چالش ته چالشونه هم دادی چې دوی پر دې باندې باید جدان کار کوي لکه څنګه چې کارم کوي چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې د کی کار وشي هغه خبره د پښلاو باندې پاس خلک هغه دومره مسارت نه لري که زور وي که نه وي که راشي خپل مسارت ولري پښلاو باندې ولري اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغه مشکلات د بل وخت لپاره
نه پاره ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب سلامت اوسئ تشکر
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو نیکپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې غواړي د کمپیوټر او د ټکنالوژي په برخه کې ځان په پرمختللې نړۍ پسې ورسوي
موږ دغه د نیکپا د لارې څخه خپل سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ اورګنایزیشن دی د ایکان سره چې نړیوال دی اجیف چې نړیوال دی چې انټرنیټ جوړ کړی دی دوه ټولو سره تماس ونیسو دوی موږ ته ټریننګونه راکړي دي
په ځانګړي ډول د کمپیوټر ساينس برخې افغان محصلان څه وایي
موږ د سې شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بيخي نه لري ساحه د کار نه لري
کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي په دغه کوم سطح کې چې نپتا کې درس ورکوي نو دغه سطح کې د سه کسان نسته په افغانستان کې
دوستانو د دې اونې په تاندې څنګه خبرونه کې د نت پای ادارې په اړه غږیږي چې افغان ځوانانو ته څه خیر رسیدلې ده زه نورګل شفق یم ملګرو افغان ځوانانو که په دې ورستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلی نو په علمی برخه کې هم د نړیوالو پام ځان ته ور اړولی دی چا روبوټونه جوړ کړل او چا الوتکې او موټرونه جوړ کړل چا نوي سافټویرونه او فرمولونه رامنځته کړل او چا د موبایل او کمپیوټر نوي پروګرامونه او اپلیکیشنونه ایجاد کړل وایي نن سبا نړۍ په یوه کلي بدله شوې همزول او د خلکو ترمنځ اړیکې او راکړه ورکړه تر پخوا ډېره اسانه شوې یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره هم غواړي چې افغان ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې له پرمختللې نړۍ سره وصل کړي او افغانستان هم د نړۍ د دغه کلي حصہ وګرځوي دوستانو دا اداره لنګ دی یو کال راهیسه فعالیت کوي او افغانانو سره په وړیا ډول د ټکنالوژي په برخه کې د دوی د عامه پوهاوی او د دوی د ظرفیت د کچې په لوړاوي کې مرسته کوي. د دې ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي
موږ درسونه لرو مسلین د لپاره د معلوماتي سکتور کم کسان چې په دولت کې دي یا غیر دولت کې دي د دې د اړتیا په اساس باندې موږ د ټریننګونه یا تعلیمات یا کورسونه ورته دایر کوو چې دا په هر اونۍ کې یو ځل یا دوه ځلې موږ دا کوو. بل څنګه چې تاسو خبر یاست ټکنالوژي چې د خپل ښېګڼې لري او بغل کې د خپل نیمګړتیاوې هم لري چې هغه چې دی په ټولنې باندې ډېر بد اثر لري او هغه ځکه وي نو دې خطر د دې د مخنیوي لپاره یا کنټرول لپاره یا د دې چې د دې داخله هغه منفي اغېزې کم کو مردد کې فعالیتونه کوو خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه وایي چې د معلوماتي ټکنالوژي څخه صحیح استفاده وکړي.
خاغلی هلالي زیاتوي چې دوی د ځوانو محصولانو ترڅنګ کورنۍ هم د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې روزي چې څنګه خپل ماشومان او تنکی ځوانان تعقیب کړي چې په انټرنیټ کې څه کوي، کومې ویبپاڼې ګوري، کومې لوبي کوي او دوی د کنټرول لپاره څه کولای شي.
تاسو خبر یاست چې ماشومان مو سرز کې ډېر لسلسې لري موبایل ته په دې انټرنیټ کې دا یو غټه نړۍ ده ته کوم چې د هر چا سره تماس ونیسي. آیستا ماشوم تاسو غواړي هر چا سره تماس ونیسي که نه؟ کوم ویډیوګانې ته لیدلې دي، کوم عکسونه دي لیدلې دي، کوم تعلیمي سایټو ته ورغلې، ویبپاڼو ته ورغلې، ته څه ځین زده کړې دي؟ مثلا خپل د گیم کول ټول ورځ روح باندې تاثیر کوي. کوم گیم کوي؟ هغه گیم کوي چې غټ کې ټوپک دی، هغه کې مړې کوي، هغه کې وینې تویوي، که هغه گیم کوي چې فوټبال دی، والیبال دی، کرکټ دی، روزنیزی باندې دا غشین دا د منډو پر رو د پاره ډیر مهم شین دي. خلک ورته متوجي نه دي، خدا ډیر بد اثر لري د ځوان پر روحي باندې، د ماشوم پر روحي باندې او پر اخلاق باندې.
ملګرو ما ویل ستاسو ډیر تمرکز د کمپیوټر ساينس پونځي پر محصولانو او فارغانو دی، نو هغه څه چې دوی په پوهنتونونو کې په څلورو کلونو کې وایي تاسو په څو نیزو کورسونو کې څنګه ورزده کولای شئ او تر هغه درسونو به مختلف او ګټور څه ولري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی هلالي ویل چې موږ څه ورخیو هغه د پوهنتونونو په زاړه نصاب کې نشته، خو د معلوماتي ټکنالوژۍ د نننی مارکیټ یوه مهمه غوښتنه او ضرورت دی چې باید محصولان زده کړي او په عمل کې ګټه ترې واخلي. د دې په قول
کوم ځوانان چې اوس ډېر فارغي را بیکار پاتې دي، یو دلیل دا دی چې دوی د باندې ټکنالوژي او هغه مهارتونه چې په کار دي دوی هغه سره آشنایي نه لري. دوی ځي پانتون ته صحیح دي سبق زده کوي، کتاب زده کوي، خو کتاب ته د باندې په مارکیټ کې وظیفه نه پیدا کوي. بیا په دې برخه کې موږ د محصولین سره انټرنشپ پروګرامونه لرو. دوی دوه میاشتې یا درې میاشتې یو کمپنۍ سره معرفي کوو، لکه اوس مثلا شروع کړی دی د کورزون کمپنۍ سره. دوی به سهار به خپل پانتون ته ځي، غرمې نه غرمې نه وروسته تر مازدیګره پورې پر ځای ته عملي کار کوي. خلاصونه کې نشته چې مدل ته کار کړي، عملی کار لرم، نو دا د دې سره ډیر کومک کوي. موږ څه کوو؟ هغه کمې ټکنالوژي چې نوې راغلي بازار کې په مارکیټ کې استفاده ځینې اخیستل کېږي هغه سره آشنا کوو. که تاسو وګورئ پایتن ته خپل پوهنتون کې دوی ته درس نه ورکوي، دا یو نوې ټکنالوژي د نړۍ په سطح کې ده او همدارنګه په افغانستان کې بعضې ډېر کم کمپنۍ چې استفاده ځینې کوي، خو ډېر مؤثره ژبه ده. په دې برخه کې موږ دوی ته معلومات ورکو. تقریبا د شپږ هفتې کورس دی، شپږ اونۍ به هلکان راځي دلته، هره پنجشنبې دوه بجې نه تر څلورو دوش پر بجو کدی تی دلته درس وای.
مننه هم زولو چی تاندې څنګه یاوره. ملګرو لکه څنګه چې ښاغلی هلالي ویل زموږ په ځینو خپرونو کې به مو اوریدلې وي چې د پوهنتون محصولان ډیر کله د پوهنتونونو پر زاړه نصاب نیوکه کوي او وایي چې هغه څه ورښودل کیږي چې په اوسني وخت کې په درد نه خوري او همدا علت دی چې دوی له پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته کار نشي موندلی، ځکه خو ځینې یې مجبوریږي چې د خپل مسلک په خلاف برخه کې کار وکړي. سید عبدالحادي همداسې یو ځوان دی چې اوس په خپل مسلک کې کار نه کوي او د پوهنتون له زاړه نصابه ګیلمن دی، خو د نټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو د ملي ادارې په یو روزنیز کورس کې په ګډون راتلونکي ته امیدوار دی.
ما تقریبا دوه کال مخکې کمپیوټر ساینس ویلی او کابل کمپیوټر ساینس فاکولټی نه، اوس متاسفانه چې دغه شاق او دغه رشته کې کار نه کوم، خو مینجمنت کې یم. کریکولم باندې داسې فوکس شوی نه ده، پرکټیکل کار یا عملي کار باندې فوکس شوی نه ده، چې نتپا هم یو ابتکار لاس کې نیولی چې عملي کارونه شاګردانو ته او څوک چې فارغ شوی ده هغوی ته وښایي. نتلینکس نن سبا لیډنګ کمپنی ده سافټویر ډیولپمنت کې. ما پیشنهاد هم دا هغه ده چې پوهنتونو باید هم دغه لیدنګ کمپنیانو سره باید کینی او د سیو کریکولم جوړ کی چې د اقل د بازار جواب ورکړي او په اصطلاح سچ بازار کې کار دا هغه باندې ډیر فوکس وي مونږ د سې شیانو باندې خپل تقریبا څلور کال تیر کړل چې هغه اوس بيخي نه لري ساحه د کار نه لري خپل فیل کې ځکه مونږ کار نه کوو چې هم دغه فرصتونه مونږ ته مهیا نه و نو ځکه چې مونږ خپل رښتو نه ډیر شاته پاتې یو نت پا غوندې کمیونټیز کې اجتماعاتو کې چې تر څو مونږ ګډون کوو او امید شته چې خپل رښتیا کې کار پیدا کړو
د دې ادارې لخوا په یو روزنیز کورس کې چې د کمپیوټر د پروګرام جوړولو ژبه پکې زده کیږي د دوو نورو ګډونوالو صدف سادات او محمد روحیت ساپی نظرونه مې هم وپوښتل دوی ویل
شش سال میشه از رشته کمپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم
شپږ کاله کیږي چې په پیښور کې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شویم کافي څه نه هیر شوي دي په دې ټولګي کې د ګډون په مرسته مې هیر شوي څه بیرته زده کوم او د پایتن په نوم د کمپیوټر د پروګرام جوړونې ژبه هم زده کوم زه غواړم په راتلونکي کې خپل شخصي کار پیل کړم نو ما سره د نت پا د روزنیز کورس ډیر مرسته کړې چې څنګه د مارکیټ یا د بازار له غوښتنې سره سم څه زده کړم او خپل مسلک ته دوام ورکړم ځکه چې دلته د ټکنالوژۍ په برخه کې په مختلفو ستونزو او د هغوی لپاره د حل لارو په موندلو هم خبرې اترې کیږي
زه
د کمپیوټر ساينس نه فارغ یم چې کله کوم کس تخنیکي برخې کار کوي نو کوشش دا کوي چې همیشه خپل دغه معلومات اپډیټ وساتي کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي یعنی کته ست زه یو ډیر غټ مثال لر کوم موږ پانتون کې سی پلس پلس هم ویلې ولی ما تقریبا 15 کال کې چې فارغ شوم او ما یو ورځ هم بغا سی شارپ کې کار نه دی کړی ولی اوس فل حال کوم ټریننګ کورس کې چې زه ایم پایتون کې د دې مارکیټ ډیر زیات دی هر چیرته چلار شو د دې ضرورت دی خاص زمينه ډیر ته بسایه دی په دغه کوم سات حق چې نپتا کې درس ور کوي نو دغه سات حق هم د کسان نسته فل حال افغانستان کې که پیدا هم سی په ډیر لوړ فیس دلته نو فیس نخلی مو یو ډیر زیات خوشاله یم
د نت پای ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي چې په کابو یو کال کې نږدې 550 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول روزلي او غواړي تر کابل هاخوا ځینو نور ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي دی وایي په خوا د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې موږ له نړیوالو سره په اړیکه کې نه وو خو اوس د نړۍ او د سیمې له ځینو مشهورو کمپنیو سره په تماس کې یو او هغوی ته مو د افغان مبتکر ځوانانو د ورپېژندلو لړۍ هم پیل کړې ده
بل غټ کار چې موږ تر اوسه کړی د مخکې دولت هم نه وکړی بل چې هم نه وکړی دوی چې د نړیوالو سره موږ اړیکې نه درلودې نړیوالې هغه ټولنې چې د انټرنیټ بنسټ ایښودونکي دي دوی د انټرنیټ بنسټ ایښودې خو غواړي چې په دغه مملکتو کې کومک وکړي نوې ټکنالوژي ورته دغه کې دوی ته ټریننګونه ورکړي خو تر اوسه نه وسوي موږ دغه د نشپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ ارګنایزیشن دی د آیکان سره چې نړیوال دی اجی ایف چې نړیوال دی چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی د دوی ټولنې سره تماس ونیسو دوی موږ ته ټریننګ ګونه راکړې دي دی د غوړ چې د افغانستان د غنور چې کښته مملک دي د څه افراد ولې دوی ویني ته د سره خبرې وکي نو د دې طریقې څخه موږ دغه اسانته دي ته برابر کړې ځوانان ته چې دوی لار سي حل ته د شریک خپل موضوعات کوم شنه په افغانستان کې د واغې نیم غوړې
دا سمنه ده چې وایو په افغانستان کې کار نشته کار شته خو موږ څه کړی نه دي دوستانو دا خبرې په پای کې ښاغلی هلالي ځوانانو ته په خپل پیغام کې کوي او وایي موږ د دې ترڅنګ چې د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره د پیسو په ګټلو بوخت یو نو د ژوند ځینې شیبې باید نورو ته په خیر رسولو کې هم مصرف کړو ښاغلی هلالي زیاتوي
هغه ځوانان چې زما راغوري دوی څخه ما هیله دا ده چې وطن مو ډېر کار ته ضرورت لري خیر دی دا به ماته پیسې نه راکوي دا کم کسان ځوانان چې په دې کې کار کوي دوی خپل وظایف لري د ورځې خو ټول په وړیا ډول درته کار کوي زه سهار تر مازدیګر بل ځای کار کوم خو د مازدیګر نه تر شپې پورې یو دوه ساعته د ټولنې دپاره وخت کوم نو راز دې ټوله د دې نیټپا او د دې ټولنې دروازه تاسو ته خلاصه ده تاسو کولی شئ چې په یو ډول نه بل ډول باندې زموږ سره مرسته وکړئ خپل د هیوادوالو سره شریکي او دوی ته دغه اسانتیاوې برابر کړئ موږ خپل ویب پاڼه لرو www.netpa.org.af د زموږ د ویب پاڼې ادرس ته همدارنګه په فیسبوک کې د نتپا یا نېشنل آی ټی پروفیشنل اسوسییشن اف افغانستان په نام زموږ صفه ده کواسي د تاسو سره سې یو معلومات واخلئ
بالکل همزولو چاته چې په خیر سوالو کې کوم سکون دی خای بل ځای پیدا نشو کړای نو یا بسم الله. تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandesange. پر دې انټرنیټي پته مو هم موندلی شئ pa.azadiradio.com. او که زړه مو ونو زما پر دې برېښنالیک پته د تاندې څنګه په اړه نظرونه را سره شریک کړئ shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم